سلامونه او ستړي مسی دا مشال ډیرو ته او زه د دې خبرونه قربا عبد الحی کاکړم. وخت په پېښور کې د ماشان شپږ بجې دي. په دې غړي کې به درته ریپورتونه شننی او مرکه اورو. د سر ریپورت مو په پاکستان کې د تحریک انصاف د او حکومت ترمنځ اختلافات او په دې اړه باندې څه کوم پرمختګونه دي په دې اړه یو شمېر ریپورټونه به درته لرو. په دوه منی مای کې هم درته ریپورټونه لرو خو په فایل کې د دې وخت خبرونه وړاندې کوو. سرټکی په لاهور زمان پارک سیمه کې د عمران خان په کور د امنیتو لپاره پولیسو تیاری نیولی. خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د دوو قبیلو ترمنځ د شخړې هوارولو په موخه قبایلي جرګه در ادم خیل ته تللې. د امریکا ولسمشر جو بایډن نن د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. تفصیل په لاهور زمان پارک کې د عمران خان پر کور د عملیاتو لپاره پولیسو تیاری نیولې. د مشالې ډیو خبري الوی د محل زمان پارک ته تللي ټولې لارې تړل سوې دي. دا وروسته له هغه چې د پنجاب د لنډ مهاله حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر داوه وکړه چې د عمران خان په کور کې د پداول له شروع څخه تر څلوېشت پورې هغه مشکوک کسان پټ دي چې د مې پر نهمه یې د هغه تر گرفتاري وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو حمله کړې وي. هغه پرون په لاهور کې خبرګونډې ته وویل چې د تحریک انصاف مشرتابه ته د مې اتلسمه یعنی نن تر ماشین دو بجو پورې وخت ورکړي چې ټول مطلوب کسان ورسپاري خو تر اوسه پورې په دې اړه باندې پولیسو څه اقدام نه دی کړی. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلي پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هارو مرو گرفتاروي. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړي چې اسلام آباد هایکورټ پرون په ټولو قضیو کې د عمران خان د نه گرفتارولو موده د مئی تر یو دېرشمې پورې وغځوله. رانا ثناءالله بیګا د اردو ژبې له شخصي ټلویزیون آج نیوز سره په مرکه کې ویل د عمران خان پر ضد مقدمې دایرې دي نو ځکه به گرفتاري شي. عمران خان بیګا له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویل پولیسو یې د لاهور په زمان پارک کې کور محاصره کړی دی او غواړي چې بیا گرفتار کړي. د یو ځل بیا داوا وکړه چې قرباني دایرې سوی مقدمه سیاسي دي. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د دوو قبیلو ترمنځ د شخړې هوارولو په موخه قبایلي جرګه در ادم خیل کې ده. د شمالي وزیرستان ځخه در ادم خیل ته ورغلي قبایلي مشر ملک خان مرجان پرون مشالې ډول د دوی کوشش دی چې د دواړو قبیلو ترمنځ تر وی میاشتې پورې ډزبندي وکړي او د په خبره تر دې وروسته به قبایلي مشران او جرګه کوشش کوي چې د دواړو خاړو ترمنځ د شخړې هوارولو په هدف داسې فیصله وکړي چې بیا څه قسمه ځاني او مالي زیان رامنځته نه سي. بلخوا به در ادم خیل کې یو ځایي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشالې ډول چې دواړو قبیلو ترمنځ د روغې جوړ لپاره د قبایلي مشرانو جرګه پرون رسیدلې او دا مهال مذاکرات روان دي. د مې په 15مه د خیبر پښتونخوا په کوهاټ ضلع کې د سنی خیل او زرغون خیل قبیلو ترمنځ د ویلې کان د ملکیت پر سر سوي شخړې کې لښت لږه شپاړس کسان وژل سي وو او درې ژوبلو. د سوات په چارباغ کې لسګونو کسانو د سکول پر یو ګاډي د پولیس سرتیري د ډزو پیښې پر ضد مظاهره کړې. د مظاهرې ګډونوالو پرون له انتظامي څخه د پیښې د شفافو پلټونو غوښتنه وکړه. د سوات د شخصي سکولونو د ټولنې مشر سواب خان تر احتجاج وروسته مشالې ته وویل انتظامیه د ډزو په پیښه کې ککړ پولیس سرتیري ته سزا ورکړي.
مونږ صرف د چارواکو نه د ادارو نه دا درخواست کوو چې د دې شفاف انکوایري وشي او مجرم ته قرار واقعي سزا ملو شي او کوم چې دردمند خاندانونه دي د هغو د حوصلې دپاره او د هغو د امداد دپاره دې ګامونه پورته کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د مې پر شپاړسمه په پهره ولاړ یو پولیس د سکول پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې یو ماشوم ووژل سو او پنځه ژوبلې سوې. چارواکو لومړی وویلي ول چې هغه سرتیری ذهني ناروغي لرله خو د پولیسو ضلعي مشر پرون وویل چې د گرفتار سرتیری پر ضد یې د قتل مقدمه دایره کړې او د پیښې لامل معلومولو لپاره پلټنې روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د بارډر مارکیټ او بجلی ترانسمیشن لاین پرانیسته وکړه. د مشالې خبریال وای نن لومبای د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې هغې غاړې ته ورواوښت او بیا د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره یو ځای پاکستان غاړې ته راواوښتی او د بلوچستان او ایران ترمنځ په مند پشین بارډر سیمه کې د مارکیټ او بجلی ترانسمیشن پرانیسته وکړه. تر دې وروسته د پاکستان وزیر اعظم د ایران او پاکستان پر پوله دستوري ته په خپل وینا کې ول دغه بجلی ترانسمیشن څخه بعد بلوچستان گوادر سیمه ته په ورځنی بنیاد د 100 میگا واټه بجلی ترسیل کیږي. شهباز شریف زیاته کړه چې له ایرانی ولسمشر سره دوه اړخیزه معاملاتو ګټوري خبرې کړې دي. د خبرو دواړو خو په ډاګه کړي چې باید دوی په تجارت، سرمایه‌کاری، زراعت او نورو یو شمېر څنګه کې مخته لاړ شي. سپریم کورٹ د گوادر د حق تو تحریک مشر او جمعیت اسلامی مخکش مولانا ہدایت الرحمن ضمانت منظور کړی او دغه د خوشکولو حکم یې کړی دی. نن په سپریم کورٹ کې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ درې کسیز جرګه د مولانا ہدایت الرحمن د ضمانت درخواست پاړه د کیس اوریدنه وکړه. تر دې وروسته د جمعیت اسلامی امیر سراج الحق د سپریم کورٹ بهر له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د دې اقدام ارکلی وکړی او زیاته کړی چې د ترقی لپاره د آئین او قانون بالاسستی ضروری ده. پولیسو مولانا ہدایت الرحمن د 2023 کال د جنوري پر 14 په گوادر کې خپل دوه ملګرو سره یو ځای نیولی وو. پر نوموړي د هغه پولیس سرتیری د وژنې په قضیه کې مقدمه در شوی چې د 2022 کال په ډسمبر کې په گوادر کې د حق تو تحریک د احتجاج پر مهال وژل شوی وو. ہدایت الرحمن چې د پولیس سرتیرو په وژنې کې د لاس درلودلو تور ردوي له تیرو دوه کلونو راهیسې په وار وار په گوادر کې ولسي احتجاجونه کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د نړۍ د اوو لوی صنعتي هیوادونو جی 7 په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی. ولسمشر بایدن ایئر فورس 1 الوتکه د هیروشیما په لویدیځ کې د امریکایي سمندري ځواکونو په اډه کې ښکته شوه. دا هغه ځای دی چې د مئی تر یوویشتمې پورې به پکې د اوو لوی صنعتي هیوادونو غړي سره ویني. جو بایدن په پایوانیګونی او استرالیا کې له مخکې ټاکل شوې تمځایونو وروسته بیرته واشنگټن ته ستون سي. خبرونه پای. تاسو خبرونه واوریدل. د مشال ریډیو په خبري غړي کې به د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه واوري. په درادم خیل کې د دوه قبیلو ترمنځ جګړه کې د 14 کسانو تر وژل کېدو وروسته اوس هلته د قبایلي سیمو یو لوی جرګه ورغلې ده.
دا تاریخ انصاف ته هم د استابلیشمنت په وینا باندې
تاسو مشال ریډیو په غلطي سره مو واوریدل، خو بیا له سره درته اورو. د ریځ څخه به شروع کو درادم خیل ته او بیا به له هغه وروسته و تاریخ انصاف طرف ته راسو. اول درادم خیل ته. درادم خیل کې لکه څنګه په درادم خیل کې په درادم خیل کې د دوه قبیلو ترمنځ جګړه کې د 14 کسانو تر وژل کېدو وروسته اوس هلته د قبایلي سیمو یو لوی جرګه ورغلې ده.
نو ان شاء الله زموږ یقین دی چې د دواړو فریقو اعتماد بحال شوی دی او د اعتماد په وجه باندې زه دا یقین کوم چې موږ به خبره په لاره ملي.
په سوات کې د یو پولیس سرتیری لخوا د سکول پر ماشومانو د ډزو خلاف پروند شخصي سکولونو اتحادي او ځای خلکو احتجاج کړی. دوی څه غوښتنه لري؟
موږ صرف د چارواکو نه دا درخواست کوو چې د دې شفاف انکوایري وشي او مجرم ته قرار واقعي سزا ملو شي او کم چې دردمند خاندانونه دي دا غو د امداد لپاره دي ګامونه پورته کړی شي.
او په تیرو دوه ورځو کې له پاکستان تحریک انصاف څخه ځینې مهم مشران وتلي دي. ممکنه وجه یې څه کېدای شي؟
دا تاریخ انصاف ته هم د استابلیشمنت په وینا باندې راغلی وی چې د استابلیشمنت د تاریخ انصاف سره چې کوم مسکلکې راغلي وسته هغه خلک چې هغه لګیا دي رو پر رو باسي.
ډېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل رپورت راځو. لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل، د پاتیرو دوه ورځو کې له پاکستان تحریک انصاف څخه ځینې مهم مشران وتلي دي. په دې اړه باندې نن هم ځینې مشران له دې پارټي څخه استعفا ورکړې ده. د لاغه وروسته ده چې د مې پر 9 نیټه باندې د پاکستان رینجرز واکونو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ونیولې او خلکو غبرګون کې د فوج او حکومت و ودانیو ته اور واچولی. حکومت او فوج وایي چې دا ترهګری ده او د تحریک انصاف ځینو مشرانو هم په دې اساس باندې دغه ګوند پریښېدی. دا وخت په اسلام آباد کې را سره خبریال عبدالله مومن دی. عبدالله مومن صاحب، تاسو تر کله وایم چې په دې اړه تفصیل راکړئ چې نن څوک چې دی هغه د تحریک انصاف څخه وتلی دی؟
ګوره، کوم نن د پنجاب شپږ ایم بی ایګان چې دی چې دغه تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره وی یو پریس کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف نه د وتلو اعلان وکړ. د دې سره سره نن د اسلام آباد پریس کلب کې چې کومه غټه غونډه وه، هغه د ملک امین اسلم چې کوم د عمران خان مشیرو په موسمیاتي تبدیلو باندې هغه دی بلین ټری سونامی او نور چې د عمران خان کوم انیشیټیو هغه ټول هغه قتل هغه هم نن د پاکستان تحریک انصاف د پلیټ فارم نه د استعفا ورکولو اعلان کوي وی چې د پاکستان تحریک انصاف دې سنایم او پرون کې تاسو غتلی عامر کیانی چې هغه 13 کالونه د پاکستان تحریک انصاف سره او هغه بلکم سیاسي جماعت نو جوائن کړي او هغه د عمران خان نږدې ملګرو کې شماره دو هغه هم پرون دا وی چې نن د پاکستان تحریک انصاف او سیاست نه چې دې زما د دې سره سره د سندھ سیملې پرون دو کسانو اعلان کو دا خبر ویل کیږي چې روان ورځو کې به د پاکستان تحریک انصاف په لیډرشپ کې نور خلک چې دي هغه هم د پارټۍ د تلو اعلان کوي نو دا ټول صورتحال دی پورو رو دا روان دی او د دې خلکو بیانیه چې دا غوې ده چې موږ د خپل فوج سره ولاړی او موږ پاکستان تحریک انصاف یو پرمن جماعت ګڼو هغه پرمن جماعت پاتې نه شو د نو نه هم مای چې کوم واقعات دي هغه موږ ډېر تکلیف راکړو
او عبدالله محمد صاحب ډیر ډیر مننه ستاسو په دې اړه معلومات راکو روغ اوسئ خوشاله اوسئ اوریدونکو لکه څنګه تاسو د عبدالله محمد زخوا اوریدل پاکستان کې د مې پر نامه د عمران خان د گرفتاری په خبرګون کې تر قهرجنو مظاهرو وروسته د تحریک انصاف ګوند یو شمیر مشران نیول سوي او د ګڼو نورو ضد مقدمه دایره سوي په همدې حال کې د مې پر 14 په کراچي کې د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی غړي محمود مولوي او تر دې ورځ وروسته پخواني وفاقي وزیر عامر کیانی د ګوند پرېښودو اعلان وکړ او نن هم لکه څنګه تاسو اوریدل ځین نورو مشرانو له ګوند څخه د وټرو اعلان کړی خو عمران خان له ګوند پر جلاسو سیاستوالانو تنقید کوي د سیاسي او قانوني چارو پوهان وایي د تحریک انصاف ګوند اوس مهال د استابلیشمنت تر سخت فشار لاندې دی نو ځکه غړي ورزخه بیلی شي په پاکستان کې استابلیشمنت استلاد د امنیتي ادارو لپاره کاریږي پوهان وایي تر دې مخکې هم د استابلیشمنت د فشار له کبله د پاکستان له لوی ګوندونو څخه غړي وتلي او ځان ته جلا ډلې او ګوندونه جوړ کړي دي نیاز علي پر دې موضوع باندې رپورت جوړ کړی
د تحریک انصاف ګوند څخه جدا شو غړو ویلي دي چې دوی د خپل ضمیر ویخېدو وروسته دغه پریکړه کړې ده خو په پاکستان کې د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان وایي چې تحریک انصاف ګوند دا وخت د استابلیشمنت د سخت فشار لاندې دی ځکه مشران او غړي ګوند پریږدي په خبر کې د اسلامیا کالج پوهنتون د سیاسياتو د سانګي استاد ډاکټر شانواز مشال د مای په ولسمه مشال لیډیو ته ویل
د خلک خو لومری د پاکستان د استابلیشمنت لاسپوڅي پاتې شوې دي د دې خپل څو آزاد سوچ د سیاست او د نظریې په حواله بالکل نشته دي او دا په پاکستان کې په اول ځل هم نکېږي او دا تحریک انصاف ته هم د استابلیشمنت په وینا باندې راغلی ویا ورته غیر غونډ کړو نو بیا ظاهر خبره ده چې د استابلیشمنت د تحریک انصاف سره چې کوم مشکل کې چراغله دی ډېر بداوي راغله دي نو اوس ته هغه خلک چې کم راغونډ کړو استابلیشمنت تحریک انصاف ته نو اوس ته هغه لګیا دي
ڈاکٹر شانواز مشال زیاته کړی چې د بد مرغا د پاکستان جوړیدو رهسه د عمل روان پاتې شوې دي
دغه عمل چې د بیا ضیاء الحق هم کړی دی د بیا جنرال پرویز مشرف هم کړی دی ورستو بیا د جنرال پاشا او د پاکستان د فوج جوړ چې کوم جنرال باجوا صاحب یا فیض امید دا اړیو کو
د سن های کورټ وکیل قانون پوها جلیل خان مروت بیاوی په پاکستان کې تل په سیاسي ګوندونو کې داسې خلک پاتې شوي چې هغه په ګوندونو کې د خپل ګټو خوندی کولو د پاره شامل شوی
په اره پارټۍ کې استابلیشمنت د ملک دا کوشش کوي چې کم سے کم 50-50 100-100 20-20 30-30 چې څومره د دې کسان دي زاړه ګوروګان دي زاړه کلاړیان دي چې هغه د اره پارټۍ نه په ار الیکشن کې سنس سټونه راوړي دا غي خپل کاروباري مفادات استابلیشمنت سره واسطه نو چې چا خلکو ادارو سره کاروباري ټکراو پیدا کېدنو خطرې هغه بیا دا به تر غني چې پارټۍ ته وایي بای بای او استابلیشمنت ته وایي ویلکم ویلکم
نو موري ویلي کوم سیاسي غړي چې د خپل ګونه او نظریه سره وفادار وي هغه په هر وخت کې ټینګ ولاړ وي سختۍ او تکلیفونه زغمي د سیاسي چارو کارپوهان وایي پاکستان کې د غټو سیاسي ګوندونو نه هغه وخت خلک جدا شوي او ځان لای ګوندونه جوړ کړي چې کله یاد ګوندونه په واک کې نه وو او د استابلیشمنت د خوخي نه وو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو لیکوال فرنود علم خان بیا وایي پاکستان افغانستان کې چې دا وخت سره روان دي د هغه په نظر دا مقابله د ریاست او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ده.
زما په نظر کې په پاکستان کې زمو په سیاست کې ټولو کې غټه مسله ده چې په دې وخت کې زمون چې کوم پولیټیکل کمپټیشن ده سیاسي چې کوم مقابله ده هغه د سیاسي ګوندونو ترمنځ نه ده، هغه د ریاست او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ده. زبرد آسان الفاظو کې وداوم چې پاکستان کې غټه مسله دا ده چې ریاستي مفاد کې او په قومي مفاد کې یو تصادم موجود ده، یو کانفلیکټ موجود ده. نو چونکې مقابله د سیاسي جماعتونو او د ریاستي جماعتونو ترمنځ وي نو هغه طبقه چې هغه سره حلقه نه وي، هغه سره سپورټ نه وي، هغه سره ووټ نه وي او هغه غواړي چې زموږ په لاس کې دي طاقت او اختیار ونه، هغه بیا ریاستي طاقتونو طرف ته ګوري.
نو موړي ویلي د تحریک انصاف نو ځنی خلک او پراتلونکو کوم داسې ښکاری چې نور خلک به ترې هم ځي. د تحریک انصاف ګوند څخه د غړو د جدا کېدو وروسته پاکستان کې په مطبوعاتو ټولنیزو رسنیو داسې ګنګوسي کیږي ګڼي چې د تحریک انصاف ګوند څخه بل ګوند یا ځان له پارټي جوړولو باندې کار روان دي. خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مای په 19 په خپل بیان کې ویلي چې د ګوند څخه د خلکو د جدا کولو په پلان تحریک انصاف نشي ختمولی کېدی او د یو سازش لاندې د هغه د ګوند څخه خلک جدا کول کیږي. نوموړي د ګوند په پریښودونکو هم سختي نیوکې کړې دي. پاکستان کې لدی وړاندې هم د غټو سیاسي ګوندونو غړي جدا شوي او ځان له ګوندونه جوړ کړي دي. په مرکز کې څو ځله په واک کې پاتې شوي پیپل ګوند څخه په کال 1900 کې د مولانا کوثر نیازی په مشرۍ کې د پروګرسیو پیپلز پارټۍ په نوم ځان له ګوند جوړ شوی وو. بیا د غلام مصطفی جتوی په مشرۍ کې په 1904 کې نېشنل پیپل پارټي جوړه شوې وه. د هغې وروسته بیا د پاکستان پیپلز پارټۍ شهید بټو ګروپ د ډاکټر غلام حسین په مشرۍ جدا شوی وو او هغه وخت د شهید بټو ګروپ جنرل سیکرټري ډاکټر مبشر حسین وو چې د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د بانی ذوالفقار علي بټو په کابینه کې د خزاني وزیر وو. دغه ډول د وسنی حکومتي واکمن ګوند مسلم لیگ نون څخه د فوزي عامر پرویز مشرف په دور کې په کال 2001 کې څو مهم غړي جدا شو او د مسلم لیگ قاب په نومي ځان لګون جوړ کړو. او په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ ګوند څخه په 1992 کې مهاجر قومي مومنټ حقيقي او بیا په 2016 کال کې د پاک سرزمین په نوم ځان لګوندونه جوړ شوي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوسم بل رپورٹ ترازو د اسلام آباد های کورٹ د مې پر اولسما پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته روانې میاشتې 1.5 منټې پورې ضمانت ورکړی او د نه گرفتاری حکم یې جاری کړی دی. دا په داسې حال کې چې چې له دې وړاندې ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونو د مې پر 12 د سپریم کورٹ لخوا عمران خان ته ضمانت ورکولو پرست احتجاجي مظاهره کړې وه. نور تفصیل د شایسته حکیم په رپورٹ کې.
اسلام آباد های کورٹ د مئی په 12 نیټه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د سلو نه زیاتو مقدمو اوریدنې په موقع د عمران خان وکیل بیرستر گوهر په درخواست چې هغه عدالت ته نشي راتلی او ژوند ته خطر ده، په مختصر فیصله کې عمران خان ته د مئی 1.5 نیټې پورې ضمانت غځولې. دې نه وړاندې یاد عدالت عمران خان د مئی 14 نیټې پورې ضمانت او په نورو مقدمو کې د نه نیولو امر جاری کړی و. دا په داسې حال کې چې حکومتي اتحاد بی ڈی ایم د سپریم کورٹ د 12 مئی په فیصله سخت غبرګون کړو او دغه فیصله یې عمران خان په حق کې یو اړخه ګرځولې وه. یاد اتحاد مئی په 15 نیټه اسلام آباد کې د ستر عدالت مخې ته احتجاجي مظاهره کړې وه چې پکې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. احتجاجي مظاهرې ته د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د سپریم کورٹ چیف جسټس په ضد د کاروایی غوښتنه هم کړې وه.
عدالتی حیثیت کو مجروح کر چکا ہے،
د عدالت په دغه فیصله یو ځل بیا په ملک کې د حکومت اتحادی ګوند او عدالت ترمنځ تاوتریخوالی جوړ شوی. د پیښور خبریال لحاظ علی وایي چې دې فیصلې سره یو ځل بیا د عمران خان هغه بیانیې ته وده میلاویږي کوم کې چې هغه د خپل مخالف هر ګام باندې تنقید کوي او د هغه په حق کې شوی فیصلې ته ټیک وایي.
ګوري، د عمران خان طرز سیاست کې هغه دا لاین راغلی دی چې څوک زما لخت دی نه هغه ټیک دی، کاغه آرمی چیف دی، کاغه الیکشن کمیشن دی، کاغه سیاستدان دی، نو ټیک دی خو چې زما لخت وي. کم کس هم چې زما مخالف لخت دی نه هغه متنازع دی، کاغه الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر دی، کاغه آرمی چیف دی، که هغه د دې وخت وزیر اعظم دی. دی وخت کې عدالت د هغه حمایت کوي، نو د دې وجنا هغه د عدالت په حق کې جلوسونه وباسي. عمران خان ته به خپل طرز سیاست د پاکستان د مفادو په نتیجه کې بدلول پکار وي. ګینې دې طرز سیاست سره د نفرت دا موجوده شغلې چې دی وخت کې د سیاست ترنه را پیدا شوې دي، دا به د کمیدو په ځای نور هم سیوا شي.
حکومت پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په 9 نیټه القادر ټرست کیس کې د شپیته اربرو په دغلا په تور نیولی و. چروستا دستر عدالت چیف جسٹس عمر عطا بندیان د مئی په 12 نیټه دغه گرفتاری ناقانونه وګرځوله. حکومتي اتحادی ګوند پی ڈی ایم دغه فیصله په ضد احتجاجي مظاهره وکړه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
لکه څنګه تاسو په رپورٹ کې اوریدل، د احتساب کمی ادارې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مې په 13 په القادر ټرست قضیه کې ورغوښتي دي. یعنی نن په هغه قضیه کې خو هغه نن حاضر نشو او پر دې باندې دا قضیه چې دا هغه وخت جوړ شو کله چې 2019 کال په پای کې د پاکستاني لوی کاروباري ملک ریاض د برتانیې د جرمونو له ملي ادارې سره د 190 میلیون پاونډ جوړجاړی وکړ او هغه پیسې د پاکستان سپریم کورټ ته واستولې. نو تر هغه وروسته نوموړي القادر ټرست بنسټ ته د پوهنتون جوړولو لپاره د پنجاب له جیلم سره ځي سلګونه کیناله ځکه ورکړه او د ټولو لګښتونو پرې کولو اعلان وکړ. عمران خان د هغه ښځه بشرا بیبي او د هغې ملګري فرح خان د القادر ټرست غړي دي. نیب عمران خان د مئی پر 9 گرفتار کړ خو د سپریم کورټ په امر یې پرېښود. نوموړي پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. پوښتنه دا ده چې آیا په القادر ټرست قضیه کې د عمران خان د بیا گرفتارۍ امکان شته او هغه قضیه د نوموړي پر سیاست څه اغېز کولای سي؟ جواب یې د شبیر احمدجان پر رپورټ کې اورو.
د سه شنبه په ورځ د پاکستان تحریک انصاف مشر ته لیږل شوی یو نوټس کې نیب اسلام آباد های کورټ هغه حکم ته اشاره ورکړه چې د مئی په 12 قضیه کې د عمران خان ضمانت ورکور پر مهال د نیب سره د یاد کیس په پلټنو مرسته غوښتنه کړې وه او عمران خان یې په 13 مئی یو وار بیا په القادر ټرست کیس کې راغوښتی دی. دا چې قانوني پوهان د عمران خان د القادر ټرست کیس په اړه څه نظر لري، چې دی به یو وار بیا ونیول شي او کنه، ځکه حکومتي اتحاد دعوه لري چې د عمران خان گرفتاری په دې کیس کې یقیني ده. نو اسلام آباد های کورټ کې وکیل قیصر خان مشال لیډو ته وایي چې د نیب مطابق که کیس ښکاره وي نو ضمانت پکې ګران وي، خو که چېرې کې د پلټنو ضرورت وي نو بیا سمدستي گرفتاری ممکن نه ښکاري.
اسمبلی یو ریزولوشن راغلی و د عمران خان په دور کې چیرې تاسو به او سوال نامه ورکوي ممبر اف قومي اسمبلی یا داسې کسی نو هغه نه بعد که هغه تاسو سټیسفای نه کی نو تاسو به بیا فردر د کورټ نه د هغه د اریسټ آرډر اخلي. نو دا هغه سیس بای پاس شو نو ځکه دلته د بی بی ام ورکړه. خو اني وی د کی ضروري خبره دار چې د کی بینیفیشری د پیسو سوکته د بکتل غواړي بینیفیشری د دې چې هغه ملک ریاض دی د له پلا سره غلی نه دي. نو لکه د خلاف زمان نه دی خیال شه دا کیس شه دی ځکه چې دی بینیفیشری نه دی، اپ سی د اکاونټ نه دی راغلی.
کله نه چې د عمران خان حکومت د بے باوري تحریک تلاره ختم کړی شوی نو په دوه موجوده پی ڈی ایم اتحادی حکومت تخوا د سلو څخه سیوا کیسونه جوړ کړی شوی دی. نو آیا د دې قضیه او موجوده حالات ورستو د عمران خان پراتونکو سیاست منفی یا مثبت اغیز ورجېدي شي او کنه؟ نو شنن کی او خبريال لحاظ علی وای
عمران خان سے قوم تو وی چیز مظلوم ما دا هر سټی کول او زه د هغې ټیکول ته نه ما پرې خوده شه. تاسو ته پته را دیو کې هغه فوج ټارګټ کړی دی، دیو کې هغه حکومت ټارګټ کړی دی، الیکشن کمیشن ټارګټ کړی دی او داسې نورې ادارې دي د هغه دغه نراتیو چې کوم ده هغه له جوړولو چل ورزي او د دې بیانې په جوړولو کې عمران خان ته چې کوم کمال حاصل دی موجوده حکومت نه هغه ماتولی شي نه د هغې د پاره څه کاونټر سټریټجي شته دی.
یاد دې وي چې په 9 اپریل هم په یاد کیس کې رینجرز عمران خان د اسلام آباد های کورټ نه گرفتار کړی وو چې له هغې وروسته ملک عمران خان د پارټۍ غړو قهرجنې مظاهرې پیل کړې وې او د پوځي تنصیباتو په شمول یې یو شمېر سرکاري ودانو او ګاډو ته هم اور نه ورته کړو او پولیس سره شخړې هم ځای په ځای شوې وې. پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د گرفتارۍ خلاف سپریم کورټ ته رجوع وکړه او د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د مې په 11 نیټه د عمران خان نیول غیر قانوني اعلان کړل او د ده د خوشي کولو امر یې وکړو چې وروسته مرکز کې حکومت کوونکی اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ په دغې عدالتي پریکړې او په چیف جسټس پاکستان عمر عطا بندیال سخت ټکونو نیوکې وکړل او د اپریل په 15 د احتجاج په توګه د سپریم کورټ ودانې مخته احتجاج هم وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ډور یو لنیمای کی تقریبا ټول رپورټونه د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت ترمنز په لانجو باندې دي. خو په دې ټولو خبرو کې دا د چې د مئی پر 9 چې کومې پیښې وسوې لاغه وروسته ځخه د تحریک انصاف پر ضد باندې د پاکستان د فوج او حکومت لخوا ځخه اقدامات سخت شوي دي. هم دې ته ګورو چې دا موضوع د څنګه د مئی پر 9 چې د درغلي په یو قضیه کې د پخواني وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته په پاکستان کې مظاهرې پیل شوې او په یو شمېر ښارونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبله او دولتي او شخصي ودانیو ته زیان واوښت. په پاکستان کې کارپوهان وایي په دې نظر دی چې د مظاهرو پر مهال د ځاني او مالي زیان مخنیوي شونی وي. ځینې پوهان بیا دا وایي دا کار ځکه ونسو چې په ریاستي ادارو کې د عمران خان پلویان سته. نور شنونکي بیا په دې نظر دي چې مظاهرچیانو شمیر ډیر زیات و نو که پولیس تشدد کړی وای زیاتو خلکو ته به مرګ ژوبله اوښتی وای. اسرارالله مومند هم دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان پوځ وایي د مې پر 9 او 10 خونړې مظاهرو کې پوځي ودانیو، دفترونو، د کور کمانډر کور او نورو ځایونو ته زیان رسوونکو پر ضد به تر پوځي قوانینو لاندې مقدمې درجه وي. پوښتنه دا ده چې کله دغه مظاهره چانو پوځي، حکومتي او شخصي ودانیو او ګاډو ته اور اچوو نو دغه وخت د دوی مخه ولې ونیول شو؟ د دې په ځواب کې په پیښور کې سینیئر خبریال او سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد د مې په 10 مشال ډیو ته وویل دا ځکه چې د خبر پښتونخوا په موجوده نگران حکومت او پولیس څنګه کې داسې کسان دي چې د پاکستان تحریک انصاف لپاره نرمه بڼه لري او نه یې غوښتل چې د دې ګوند د مظاهره چانو خلاف اقدامات وکړي. په خیبر
پښتونخوا کې چې کوم نگران حکومت کې کنه هغه چوچو کا مربع ده اغی پختہ پتہ لگی چا غی سکی او سنہ کی ریتا نو دیلانہ تہ پتہ شتے چ سکی نیو نا جی پی تہ پتہ شتے چ سو کما زگی دی داغه بو مشینے کی تروش پوری اغه د پاکستان تاریخ انصاف خلق ناشته چا غی نو واری چ تاریخ انصاف خلاف کی کاروایو شی اغه نو واری چ تاریخ انصاف بو د کارکونانو د مخو نشلی شی.
بل خو د خبر پښتونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر فیروز جمال شاه د مې په 14 د پاکستان شخصي ټي وي دنیا ته وویل چې دوی د مظاهره چانو پر وړاندې ځکه لږ غمه کار واخیست چې چاته مرګ ژوبله وانه وړي. د کراچۍ د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد بیا د مې په 14 مشالې ډیو ته وویل چې پوځي، حکومتي او شخصي املاکو نقصان ته د مظاهره چانو پرېښودو یو هدف دا هم کېدی شي چې دا رنګ د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو خلاف مقدمه جوړ کړل شي.
موقع دیا گیا تحریک انصاف والوں کو
تحریک انصاف والو ته مخور کړل شو چې خپل ټول عزائم پوره کړي چې دا رنګ هم د دوی خلاف مقدمه جوړ کړل شي او هغه وشو. البته که پوځ او پولیسو ډزې کړی وای نو سلګونه کسان به مړه شوی وای نو د حکومت حکمت عملي خوا چې په مظاهره چیانو یې تشدد ونه کړ.
خود پیخور پونتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي چې د مې پر 9 د تحریک انصاف مظاهره کوونکو خلاف ځکه کاروایی ونه شوه چې د په خبره دارنګ په ریاستي ادارو کې د عمران خان د پلویانو او مخالفینو ترمنځ ټکر رامنځته نشي.
زدا ضرور گنم سدا یرا پر ریاست کے دور نوتی دا دا عمران خان نہ دور یریگی یا عمران خان دا دو ڈیر نیز دو تندا سدی پکرنو کے فساد جڑی گی دے دی انسٹیٹیوشن زدے دارو سکوم بچی دی اگے عمران خان پسی دی دی یریگی دے عمران خان پخل کو گزار کون دا سدا لکہ دے کرنو انسٹیٹیوشنز کے تفریق راضی
عمران خان چپل خا دا ٹرسٹ کا زکی ورتا ضمانت ورکل شوی او نو موڑے پرزان لگی دلی دے درغلی تورونا ہم ردوی رینجر زواک لخوا د ترنیول وروستا په پاکستان کې پراخه مظاهره تر سره شوې پوځ او حکومت وایي چې د تشدد ډکو مظاهرو تر شا د پاکستان تحریک انصاف لاس دی خو د ګوند مشر عمران خان دغه تورنه ردوي او وایي چې املاکو ته په ځان رسولو او ډزو پیښو کې د استخباراتي ادارو کسان ښکېل وو
اسرالمند رپورٹ موردی هم دې موضوع باندې یو رپورٹ لرو نور نو بیا د افغانستان یوکرین او د پاکستان د نورو برخو پر رپورٹون لرو خو دا وخت پرځنه می بجه سوي دي د خبرونې نمایت راغلیو د خبرونو لنډیز دراورو په لاهور زمان پارک کې عمران خان کور ته تللې ټولي لاري تړل شوې دي دا لغه ورسته ده چې د پنجاب د لنډمالي حکومت د اطاعت وزیر امیر مهد داوا وکړه چې د عمران خان په کور کې د په داوا د شلو زخه تر څلوېشت پورې هغه کسان پټ دي چې د مې پر نامه د هغه تر ګرفتاري وروسته د مظاهرو پر مهال په پوځي تاسیساتو حملې کړې وي هغه ویلي وو چې نن تر ماسپښینه پورې دي خلک عمران خان پورې وخت ورکړي چې ټول مطلوب کسان وروسپاري دا وخت تیر شوی دی خو لا هم اقدام نه دی سوی د خبر پښتونخوا په کوهاټ کې د دوه قبیلو ترمنځ د شخړې هوارو په مخه قبایلي جرګه د رادم خیل ته رسیدلې ده د شمالي وزیرستان څخه د رادم خیل ته ورغلي قبایلي مشر ملک خان مرجان پرون مشالې دي تور چې دوی کوشش کوي د دواړو قبیلو ترمنځ د یوې میاشتې پورې ډزبندي وکړي د سوات په چارباغ کې لسګونه کسان نو د سکول پر یو ګاډي د یو پولیس سرتیري د ډزو د پیشي پر ضد مظاهره کړې ده د مظاهره ګډونوالو پرون له انتظامي څخه د پیشي د شفافو پلټنو غوښتنه وکړه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د بارډر مارکیټ او بجلی ترانسمیشن لاین پرانیست وکړه د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن لومبۍ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان او ایران ترمنځ د پولي حقي غاړې ته واوښتي او بیا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره یو ځای پاکستان غاړې ته واوښتل د بلوچستان او ایران ترمنځ په مند پښین بارډر سیمه کې د مارکیټ او بجلی ترانسمیشن دواړو پرانیست وکړه سپریم کورٹ د گوادر حق تو تحریک مشر او د جمع اسلامي د مخکښ مولانا هدایت الرحمن ضمانت منظور کړي او داغه د پښکوړو حکم کړي نن په سپریم کورٹ کې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ د کیسه جرګي د مولانا هدایت الرحمن د ضمانت درخواست په اړه د کیس اوریدنه وکړه او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د نړۍ د وو لوی صنعتي هوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی تاسو مشال ریډو اوریدو مې نیمای تراغلو او لکه څنګه چې پاول نیمای کېول چې هم هغه موضوع ترازو چې په لاهور زمان پارک سیمه کې د عمران خان د کور پر کور باندې د عملیاتو لپاره پولیسو تیاری نیولې دي د کور شاوخوا دا وخت پولیس ولاړ دي او لارې تړلې دي دا چې تازه حال څه دی ځکه چې عمران خان ته دا وخت ورکړل شوی وو چې د نن ماسپښینه پورې دي د هغه کسان چې د پنجاب د حکومت په وینا باندې د نهم مئی د تشدد په پیښو کې ککړو هغه دی وروس پاره ځکه چې پولیس وایي چې هغه د پکور کې دننه دی دا وخت را سره زموږ همکار طاهر جمیل د ټلیفون په لاندې طاهر جمیل صاحب تاسو تر کلی وایم دا وخت چې ما تاسو خبرې کوم تازه حال څه دی
جی ڈیر احمان عبدالحی صاحب جی بالکل تازہ حال کی خبر ہے منگو کو نو پتا سوز خبر ہے جی پرون چی کم پنجاب حکومت دا اعلان کرے چی منگ سلیش گینتو ٹیم ور کرو عمران خان او پاکستان تحریک انصاف لا او ویلیو چی دا کسان کم چی زمان پارک کی دی او نہ مئی کم دویپ کور کمانڈر ہاؤس او نور کم ورانے دوی کڑو اگے کی دا کسان ککڑ دی شلو نوا کی سلویختہ پورے او دوی دا داوا وا پنجاب حکومت سی دا کسان ترخ گر دی دا عمران خان منگ ترا اوس پاری سلیش گینٹے دو بجے پورا شولے وس دا اتیشتم گھنٹہ پورا شو نشتم گھنٹہ روانہ دا چی وس پورے سے کاروائی نہ دی چی باوجود دے چی زمان پارک نہ بار منگے مخی منگ قتل چی ڈیر زیت خپلویان بہو دا پاکستان تحریک انصاف کارکنان با ڈیر زیت ہو اور پولیس بچی کاروائی کول یا عملیات بے کول دوی با مزاحمت کو پولیس بے ڈبر دے اور اولے اور پولیس بے خلقہ مقابلہ کول سیالی بے کولا خوص آغا حالات نشتا دے نہ میں نہ بعد دیر لوئی تعداد کی لوئی شمیر کے تحریک انصاف کم مشران دی پارٹی کم کسان دی اگر ٹولے پولیس اکثریت اگے کی نیول ہے کم چے ارفال کم کارکنان مو عمران خان بڑے زیت مینو اگر زیت بزان رسو کل بس یہ ہوئی اطلاع ہو سوچی پولیس کار عملیات کئی اوس آغا سے صورتحال ہم داغلتا نشتا کارکنان منگتا پیدا کی دو من پیدا کی گی او
عمران خان خو خیر لدی تور یعنی دا وای چې مثال په کور کې دننه چې د پنجاب حکومت کم الزام دی چې هلته هغه شلو ځخه څلوېشت کسان ناست دي چې کوم په نهم مئی چې کوم تشدد د عمران خان د گرفتاری وروسته سوی وو هغه دی خو عمران خان وایي چې هلته نشته خو عمران خان د دې لپاره خبریالانو ته اجازه ورکړې وه چې کور ته ورسي او دا د وګوري او خبره د رښتیا کې نو هغه خبریالان ورغلي دي دننه هغه څه ولیدل کې نه ولیدل کې نه ور پرېښول
جی بالکل تا عمران خان خو بیگام پنجاب حکومت لا جواب ورکړ خپل په ټویټر په پاڼه چې دلته څوک نشته دی داسې کم تراهګر او که پنجاب حکومت که تلاشي غوښتل غواړي نو سرچ وارن چې باقاعده اجازت نامه ورته وایي د عدالت نه هغه دې راوړي او زما اصلور پولیس والا دې راشي او زما کور دې ټول ولټي خو پنجاب حکومت ویل چې دا تراهګر دي موږ به د دوی لپاره سلور نه سلور سوه پولیس والا لیږو نو هغې نه بعد بیګا هم عمران خان خپل کور ته خبرې اعلان راغوښتي وو او ته ویل چې دا غلطه تاسو خپل وګورئ چې ما کاله کې څوک تاسو تراهګر کاری خو او نن هم چې څلوېښت ګنټې پوره کېدلو نه ګنټه مخکې چې دېرش ګنټې شوي عمران خان بهر کم زمان پارک نه چې کم کوریج دپاره خبرې اعلان ولاړ دي مختلف چینلو انټرنیشنل لکه نړیوال او د پاکستان میډیا مالته وه نو هغه ټول کسان دانه راغوښتل او ته ویل چې ما کور تاسو ولټوئ تاسو ما ته ووایي چې تاسو زه دلته کم تراهګر کاری یا کم داسې کس ته کاری خو سوای دغه نه چې کاله خپل کم دا نوکری کم هلته ملازمان چې خان سامان دی یا ډرایور دی دینا علاوه هلته هیڅ حکم داسې نشته خو پولیس دا وایي چې دلته کسان شته دی پولیسو لږ ساعت مخکې اته کسان یې هغه ځای نه نیولي خو پولیس دا دعوه دا اته کسان په هغه نهم واقعات کې مئی نهمه نیټه چې کومه واقعات شوي وو هغې کې دا ککړ دي وایي دا وایي زموږ زمان پارک نه تښتېدل او موږ دغه ونیول پنجاب حکومت خپل دغه قائم دی چې دلته تراهګر
ستاسو د معلوماتو راکولو ډیره ډیره مننه تاسو ته ښه وخت غواړو او اوریدونکو موږ یو بلې موضوع ته ځو لکه څنګه په خبرونو کې تاسو واورېدل سپریم کورټ د ګوادر حق دو تحریک مشر د جمهوري اسلامي د مخکښ مولانا هدایت الرحمن ضمانت منظور کړی دی او دغه د خوشي کولو امر یې کړی دی پر هغه باندې د یو پولیس سرتیرو په وژلو کې د لاس ترلودلو تور دی خدای له دې انکار کوي حق دو تحریک په ګوادر کې د غټو کوچنیو او مشینونو له لارې د کبانو د ښکار بندولو د سرحدي ځواکونو د پوستو ختمولو په ګډون یو شمېر غوښتنې لري په دې اړه باندې دا وخت زموږ همکار ایوب ترین سره د کوټي څخه دی ترین صاحب تاسو ته هرکلی وایم کلش د مولانا هدایت الرحمن د ضمانت باندې خوش کېدو تفصیل راکړي چې دا فیصله چا کړی ده یعنی دا حکم چا کړی دی چیرې کړی دی او څنګه یې کړی دی
ډېره مننه کاکړ صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل د سپریم کورټ جج د جسټس طارق مسعود د سردار طارق مسعود د په سربراهي کې یو درې کسیز بینچ دی چې په هغه کې جسټس محمد علي اظهر او جسټس امین الدین خان هم شامل دي دوی نن دا پریکړه کړې ده چې د پګوادر کې حق دو تحریک چې کوم مشر وو مولانا هدایت الرحمن داغه د خوش کولو ضمانت یې ورکړې دي د مولانا هدایت الرحمن لخوا په سپریم کورټ کې چې دی د بلوچستان نامتو قانوندان یعنی کامران مرتضی اډوکیټ چې دی هغه پیش شوی دی او هغه و سپریم کورټ ته ویلي دي لکه څنګه چې په تیرو ورځو کې د عمران خان ضمانت شوی دی نو په کار دا دی چې د حق دو د تحریک مشر چې دی یعنی د مولانا هدایت الرحمن هم خوش شي مولانا هدایت الرحمن تر اوسه چې دی دلته په ګوادر کې مش خبرې وکړې نو هغه دا وایي چې تر اوسه پورې د کاغذان نه دی را رسیدلی او دی نه دی خوش شوی مولانا هدایت الرحمن که ستاسو یاد وي د تیر کال په دسمبر په شلمه نیټه په ګوادر کې دی د دوو میاشتو وروسته یو تحریک شروع کړی و چې په ګوادر کې تاسو هم وویلې چې هلته د ټرالر یعنی د غټ کښتیانو د لارې چې کوم د مایانو یا د کبانو ښکار کېږي دغه ډول هلته د اوبو لویه ستونزه ده او بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دغه سیمه کې بارډر ټریډ یعنی پر سرحد باندې چې کوم تجارت دی هغه ډېر مشکلات دي او بېروزګاري زیاته ده او بیا په خاصه توګه د سرحدي عسکرو لخوا چې کوم چیک پوسټونه دي د دې شیانو په ضد هغه احتجاج روان کړی وو خو بیا د تیر کال دسمبر په شلم نیټه هلته د پولیس سره د دې اړخوډه بوس په نتیجه کې یو پولیس والا ووژل شو. نو د دې زچ کم بیا ایف آی آر درته وو او بیا د جنوري په 14 نیټه په گوادر کې وځایي عدالت ته وړاندې شو. نو وروسته بیا پولیس نیولی وو او د تیرو 4 میاشتو څخه زیات وخت هم تیر شوی دی. د په کوټه او گوادر کې بندي وو او نن چې د سپریم کورټ چکم بینچ دی هغه د خوش کولو امر ور کړی دی او د دې لپاره سپریم کورټ چې پرون د درخواست چې د نن د پیښې لپاره یې شو کاکر شه.
ډیر ډیر مننه ایوب ترین صاحب تاسو په دې اړه باندې تفصیل راکړئ. خوشاله اوسئ، روغ اوسئ او شروات خدای پامن. اوس هم مخ یو بل موضوع ته راځو او بیا بل هغه وروسته دا یو نړیواله موضوع ده چې د یوکرین په اړه ده. له دې وروسته به بیا ځینې نور رپورټونه وي د قبایلي سیمو کې لکه په درادم خیل کې د جګړې او د هغه د قبایلي جرګې هڅه او بیا دارنګ په سوات کې احتجاج او په کورم کې د سکولو حالم درکو. خو د نړیوال رپورټ ته براسو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د تور سمندرګي للارې د یوکرين د غلې د لیژلو هوکړه لیک تر 2 میاشتې پورې غځول شوی دی. دا به داسې کېده چې ټاکسي و نن د هغې موافقې نیټه پای ته ورسېږي. هغه هوکړه چې تیر کال د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یوکرين او روسیې ترمنځ وسوه په نړۍ کې د غلو د کمښت او ګرانۍ له کبله د پېښېدونکو ناورین مخه ونیوله. اسدالله لودین د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې دراوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې د صادراتو د هوکړه لیک تمدید نړیوالو ته خ خبر بللی او هرکلی یې ترې کړی دی. دغه هوکړه پرون 4 د 2 میاشتو لپاره هم تمدید او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په رسمي ډول اعلان وکړ. لږ وروسته بیا روسیې ملګرو ملتونو او اوکراین هم دغه خبر تایید کړ. له تیرو 4 راهیسې په تور سمندرګي کې د بیړیو تګ راتګ نږدې درېدلی وو، ځکه نن 5 د اوکراین د غلو د صادراتو د ټاکل شوي مهلت وروستۍ ورځ وه. دغه هوکړې په نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت هغه ناورین راکم کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته رامنځته شوی وو، ځکه اوکراین د نړۍ د غلې د سترو صادرونکو هیوادونو له ډلې دی. دغه هوکړه د تیر 2022 کال په جولای کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوه او لومړی پړاو کې یې موده 4 وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دغه هوکړې د تمدید د تایید ترڅنګ دغه معامله د نړۍ د خوراکي خوندیتوب د تضمین لپاره عملی امکان بللی دی. دغه وزارت ویلي دا اقدام به په لومړي سر کې له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې غلو دانو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نابینزیا ویلي دا هوکړه ځکه تمدید شوه چې په خبره یې لا هم هیله لري چې رامنځته شوې ستونزې هوارې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي د دوی روسیې، اوکراین او ترکیه استازي د ناحل شوو مسلو په اړه بحثونو ته دوام ورکوي. هغه هیله وښوده چې د روسیې او اوکراین کرنیز حاصلات او کیمیاوي سره په خوندي ډول د نړۍ نورو هیوادونو ته ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا تامس گرینفیلد ویلي پر اوکراین له یرغل وروسته د روسیې د غلو په صادراتو کې کوم بدلون نه دی راغلی او په خبره یې که یې کچه زیاته شوې نه وي نو کمه شوې په هیڅ صورت نه ده. اوکراین هم د خپلو غلو د صادراتو د تمدید هوکړه ستایلې او ټینګار یې کړی چې روسیه باید دې برخه کې خنډونه رامنځته نه کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
او سمجو خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو ته د قبایلی مشرانو یو جرګه د خیبر پښتونخوا کوهات ضلع کې د 2 قبیلو ترمنځ شخړې هوارولو او سولې لپاره دره ادم خیل ته ورغلې. د جرګه کې د وزیرستان، مومندو، رګزو، خیبر، کرمی او د نورو قبایلی ضلعو مشران شامل دي. پرون جرګې د دواړو قبیلو مشرانو سره خبرې کړې او هیله لري دا به شایي نتیجه ورکړي. د مې په 15 دره ادم خیل کې د سنیخیل او اخوروال قبیلو ترمنځ د کولی په غره شخړه کې ډزې وسوې او د پولیسو تر مخه 14 کسان پکې ووژل شو او 3 ژوبل شول. بلخوا انتظامیه هیله لري جرګه به په خپل مقصد کې کامیاب شي او په سیمه کې به سوله بیرته بحال شي. سوله بیرته راسي. نور تفصیل د مشالې خبريال ممتاز پنګش راکوي.
د خیبر پښتونخوا کوهار ضلع کې دوه قومونو ترمنځ سولې لپاره د قبایلي ضلعو مشرانو جرګه د ردم خېلو ته ور رسیدلې. د مې په 15مه د یادې سیمې اخروال او سنی خېل ترمنځ د کویلي په غرن خطه کې 14 کسان مړه او 3 ژوبل شوي ول. د ځایي پولیسو ویان فضل نعیم پیخه کې د مرګ ژوبلي پخلی کړی و. له هغې وروسته د پولیسو ځایي مشر ډي اس پي عابد افریدي مشال ریډیو ته ویلي ول چې د پیخې مقدمه یې د درې په تڼې کې ثبت کړې. د پیښې نه وروسته په دواړو قبیلو کې تاوتریخوالی کمولو او سولې لپاره د قبایلي ضلعو مشرانو یوه جرګه پرون یعنی د مې په 18مه در ادمخېلو ته ورسېدلې او د دواړو قبیلو مشرانو سره یې ملاقاتونه کړي. جرګه کې د مومندو، خیبر، کورمې، وزیرستان، اورکزو او د نورو قبایلي سیمو مشران شریک دي. په اړه یې در ادمخېلو ځایي مشر ملک نورزمان د مې په 18مه مشال ریډیو ته ویلي هیله لري چې نن به قبایلي مشران په خپل مقصد کې کامیاب شي.
شماری وزیرستان و دی جنوبی نانگو امومان دو نهانگو انو ازه او باوغت تیراخی با خاصیم دی روزیت و خرکو غاشم و خرکو سورم و نو خلق راجمه شوی و باقام سوکشن و دا لارو و دا ایسای دی آمن کولا چالو کمول آمن راکو بیا بدوری معاملی داشتیش شادر کی اغیی نا خوبست
د شمالی وزیرستان رغلی مشر ملک خان مرجان وزیر مشال ریډیو ته ویلي د دوی کوشش دی چې د دواړو قبیلو ترمنځ تر یوې میاشتې ډزبندي وکړي. د دې نه وروسته به قبایلي مشران او جرګه کوشش کوي چې دواړو قبیلو ترمنځ شخړه هوارولو لپاره داسې فیصله وکړي چې بیا د پاره د دارنګ زنی او ملي زیان اندېښنه پاتې نه شي.
بیا مونږ راځو د دوی په مینځ کې کینو په دې کې نور جرګې هم تیرې شوي دي که مونږ د هغې ضرورت ګڼو ضرورت یې دی نو مونږ به هغه هغې سره هم خبرې کوو ورسره ورسره کمې خبرې چې په هغې کې د رواج د لارې نه بېځای شوي په هغې کې هغې ته به مونږ خپل انتظامات کوو. نو انشاءالله زما یقین دی چې د دواړو فریقو اعتماد بحال شوی دی او د اعتماد په وجه باندې
په اړه د ځایي انتظامی یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي د دواړو قبیلو ترمنځ د مشرانو جرګه روانه ده او هیله لري جرګه به خپل مقصد ترلاسه کړي او سیمه کې به یو وار بیا امن راشي. ده وویل چې انتظامیه خپل کردار په ښه توګه لوبوي او کوشش کوي چې ځایي خلکو ته زیان ونه رسي. د مې په 15مه د در ادمخېلو، سنیخېل او اخروال قبیلو ترمنځ د نښتې نه وروسته سنیخېلو د وژل شوي کسانو لشونه په انډس آی وی کېښودل، سړک یې ټرافیک لپاره وتړلو او د انتظامي او ځایي مشرانو سره مذاکراتو نه وروسته یې احتجاج ختم کړو. یاده شخړه د دواړو قبیلو ترمنځ د تیر یو کال نه روانه ده او د ځایي مشرانو تر مخه د تیرو شپږو میاشتو نه پکې جرګې هم روانې وي خو شخړه په مستقل لتوګه هوارا نکړې شو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال رادیوي مجله
فلسطین مو بجو،
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلي
په دونی مو بجو،
د مشال پنوم
پدریو بجو،
حجره
پسلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په 15 بجو.
او سم زو کرمیتا په کرم ضلع کې تر خونړي بریدونو پس بند سوي سکونونه لا نه دي خلاص. په سیمه کې دوه اونۍ وسوې چې تعلیمي محکمې شخصي او سرکاري سکولونه تړلي دي. د سیمې مدني فعالانو او زده کوونکو د سکولونو بیرته خلاصولو غوښتنه کړې ده. بلخوا چارواکي وایي ځینې انتظامي ورته چې کله د سازګار ماحول تسلي ورکړي نو تعلیمي هلې ځلې به په مکمل توګه بیرته پیل کړي. په ضلع کې له انتظامي سره د سکولونو بیرته خلاصولو په مسله د زیارت په ورځ به خبرې کېږي. پر څلورم مې په نورکی کې د ګېدو یو تن تر وجل کېدو پس ځینې بلوګرو د تری منګل سکول ته ور واچولې او هلته یې پر استادانو برید وکړ. وبخښي د تری منګل سکول ته ور داخل شول او هلته یې پر استادانو برید وکړ. د خونړي بریدونو په هغه دواړو پیښو کې 8 کسان وژل شوي. طارق رضای رپورټ لري.
سکولونه مباندې مو بدی د واجی پیل کیغو مو پی پری شي هر کلم نمبر کام رسی.
د صدې منیبا ل دوه اونیو بند د خپل سکول پاړه فکرمند ده. د هغې ښوونځی ګورنمنت ګرلز های سکول دی چې تر خونړي بریدونو پس د خراب صورتحال له کبله بند کړی شوی دی. د شپږم جمعه زده کوونکی مشال لډیو ته ویلي سکول یې پر تړل کېدلو ځکه خفه ده چې یو خو هسې هم هر وخت چټیانې وي او بله په معمولي خبرې سکول پر بندېدلو د دوی سبقونه نور هم متاثره شوي.
بازار خلاص وي، مدرسې خلاصې وي، هسپتال خلاص وي او سکولونه بند وي. دا څه وجه دي چې سکول بند وي؟ موږ دا غواړو چې موږ سکول د خلاص شي. موږ دا غواړو چې موږ ډاکټران جوړ شو، ډاکټرې جوړې شو او سکولونه به بند وي، موږ به څنګه ډاکټران جوړېږو؟
پر څلورم مئی په کورما کې د خونړي بریدونو پیل هله وشولو چې په نورکي کې پر شیلاوزان روډ د ګیدو سیمې یو تن ووجل شو. د یاد پیښې په رد عمل کې ځینې بلواګر د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته موجود شیا مسلک سره تعلق لرونکي و تنان یې ووجلو. په وجل شو کې سلور استادان هم شامل ول. تر هغه پیښو وروسته حکومت نه یوازې د منبی سکول بند کړلو بلکې په ضلع کې موجود ټول شخصي او سرکاري سکولونه تر نامعلومه وخته پورې د تړلو فیصله وکړله. د پیرکایم اوسیدونکي او مدني فعال حضرت ګل مشال لډیو ته د زیارت پر ازویلي کچو هم حالات خراب ول، خو اوس هر څه د معمول په لور روان شوي. په کار ده چې سکولونه دي خلاص شي
او اوس الحمدلله مسله نشته، امن ده. نو ټایم ډېر زیات زیات شو اوس ګورمن کوم کورس کوم بوکس دی نوی ډېر غټ غټ کتابونه دي او مزید بندېدلو سره باید نوی کال کې دا مسله وي چې دا کورس به ختم نه شي په ټایم باندې.
په تریمنګل کې پر استادانو د برید پیښه هغه وخت شوې چې په ضلع کې د نهم او لسم بورډ سلانه امتحان روان وو. که څه هم د خراب صورتحال له کبله معطل شوی یاد امتحان له ماشومانو د اخستلو فیصله شوې، خو د تړل شوي سکولونو پریکړه مزید غزیدلې ده. مونږ په دغه اړه د تعلیم محکمې ځلی مشر له فرید الله مسعود پوښتل چې سکولونه به تر کله پورې بند وي. نو هغه په ځواب کې وویل په سیمه کې لا تر اوسه حالات دومره نه دي ښه شوي چې سکولونه کولاو کړي. مسعود زیاته کړه ځلی انتظامیه ورته چې کله د سازګار ماحول تسلی ورکړي نو تعلیمي هلې ځلې به په مکمل ډول بیرته شروع شي.
د کورمې زموږ خپل ته ټیل فردر آرډر سکولونو کلوز کړی وو، هغه به ان شاء الله چې کله حالات زموږ سازگار شي او ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن دغه تسلی وشي چې اوس حالات د سکولونو د خلاصولو د پاره فیوریبل دي، نو بیا به ان شاء الله پاغه باندې بیا فیصله کوو.
په کورما ضلع کې دا وخت شپږ سوه څلور اتیا سرکاري تعلیمي ادارې دي چې پکې تر اتیاو زرو زیات زده کوونکي سبقونه وای. په تعلیمي ادارو کې مقامی زده کوونکو ته تر پنځه دېرش سوا پورې د استادانو خدمتونه ترلاسه دي. د ضلع په یو سل پنځوس شخصي سکولونو کې قریبا پنځوس زره زده کوونکي تعلیمونه ترلاسه کوي. دا وخت په ضلع کې ټولې تعلیمي ادارې بند دي چې پر اتلسم مئی له ضلع انتظامیه سره تر میټینګ پس تعلیم محکمه به د هغوی بیرته خلاصولو فیصله اخلي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ری ګټه پورته کړئ.
د سوات په چارباغ کې لسګونه کسانو پرون د سکول پرګاډي د ډزو د پیښ پر ضد مظاهره کړې. دا مظاهره چانو له انتظامی څخه د پلټونو او د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د مې پر شپاړسمه په سنګوټه سیمه کې په پهره ولاړ پولیس سرتیري د یو شخصي سکول د ماشومانو پرګاډي ډزې وکړې چې پکې یوه زده کوونکي ووژل شوه او پنځه ژوبل شوي. د سوات د پولیسو مشر وایي هغه سرتیري نیول شوی او ورباندې د قتل مقدمه دایر شوی. د نیاز احمد خان رپورټ.
د غوښتنې د سوات شخصي تعلیمي ادارو مشر ثواب خان په چارباغ کې راجمع شوي د سکول په ماشومانو د برید په ضد مظاهره چانو ته کوي. مظاهرې په مهال جوبل شوي هغه پنځه ماشومان هم راوستی شوي چې د پولیس والا په ډزو کې جوبل شوي. مظاهرې ته د وژل شوي اووه کلنې ماشومې عائشه پلار عابد خان وینا کې ویل چې دوی د حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې په ماشومان او ډزې ولې شوې دي.
د ملک ادارې دي خو هغه د دې لپاره دي چې یاره د خلکو لا دسي قسمه ماحول جوړ کړي چې پای کې دا قسم حالات ونه شي. نو یو پولیس ته کنه دا ټول زمونږ ورونه دي او مونږ ته ولاړ دي چې دین لاس کوله دا سړی و نو دومره بدا ماشومان لګي دې و چې تاسو به خوله نه شو.
د سکول په ماشومان ډزې کوونکی پاړه پولیس ویلی ول چې د دماغی حالت ټیک نه ده. په دا غړه مظاهره تابع کوونکی د ځای جرګې مشر نوید خان چې ریټایر پولیس ایس ایس پی ده او د هغه د کور دوه ماشومان پکې جوړ دي وایي چې ملزم پولیس والا صحت مند سڑے دے
بالکل روغ موٹ سڑے ادا پتہ لگو چولی دا کار کرے چارے پیسے رسی دا کار کرے دے دے تفتیش کی دعوی ٹیم ناستے منگو سرے دا دے با تحقیق کی جدے سری دا ولی دا کار
دا سواد شخصی تعلیمی دارو مشر ثواب خان چے دا مظاہرے دا قربہ پہیس والاڑو رستا مشال ریڈی توگل دا سواد ٹوز دا کون کی معشومان دا غلا پارا قیبتی دی دوی د حکومت نه د بلټن غوښتنې هم کوي او د متاثره کورونو مرستو ته هم ولاړ دي.
موږ صرف د چارواکو نه د ادارو نه دا درخواست کوو چې د دې شفاف انکوایري وشي او مجرم ته قرار واقعي سزا ملو شي او کوم چې دردمند خاندانونه دي دا غو د حوصلې لپاره او دا غو د امداد لپاره دي ګامونه پورته کړی شي. نور ان شاء الله تعالی د سواد خلک چې دی دا چوکس دی او دا چمتو دی او دا د دې ماشومانو سره د غمزاده خاندانونو سره او د دې سکول سره اوګه په اوګه ولاړ دي. ان شاء الله تعالی د دې موقع چرته ناراضي چې دا سکول بوبن شي یا بل څوک ناکام دي.
د سواد پولیس مشر ڈی پی او شپور الله ګنداپور وای چې عالم خان نومي پولیس والا په ضد د قتل مقدمه درج شوې او هغه د مئی په 18مه نیټه عدالت کې د خپل جرم اقرار هم کړی او جیل ته لیږل شوی. خو پولیس والا دا معلومات نه دی ورکړي چې دا کس په ماشومانو ډزې ولې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
او سم د روانې غړي ورسته رپورټ راځو. باړه کې تیزو بادونو د سکولونو خیمې ړنګې کړې دي. د باړې ولسي وګړو د مئی په 14مه مشال ډېر ته وویل چې هلته تیزو بادونو په ورانو سو سکولونو کې لګول شوي خیمې له بېخه ایستلې دي او ماشومان متاثره شوي دي. دوی وایي په 13 بدامنۍ کې هلته په سکولونو او وسلوالو له منځه وړي وو او ځینې پکې په خیمو کې درس شروع کړی وو. د باړې فعالانو وګړو غوښتنه کړې ده چې نوې خیمې دي ورکړل سي او ران سوي سکولونه دي ورته ورغول سي. د خیبر پښتونخوا د نګران حکومت په وینا چې دا ستونزه به زر هواره کړي. تفصیل د فرحت چینواري په رپورټ کې.
د باړې ولسي وګړو د مئی په 14مه مشال ریډیو ته ویلي چې هلته طوفاني بادونو په ورانو شوو سرکاري سکولونو کې لګول شوي خیمې چپه کړې. په 13 بدمنۍ کې په باړه کې په لزګونه سکولونه وسلوالو لمنځه وړي او د 13 مودې راهیسې په خیمو کې فعال کړل شوي. د باړې خدمت خلک کمیټې مشر ترابلی پردای وایي چې په کار د حکومت ورته نوې خیمې ورکړي او رن شوی ټول سکولونه بیا ورغوي.
پاړې تحصیل کې ته حاضر وخت پورې 25 سکولونه داسې دي چې هغه په خیمو کې یا ته ونو لوندې یا فیبریکیټډ روم چې موږ ته یې پای کې ماشومان ناستي او ماشومان دي. او په دې کې تقریبا د 25 نه تر 150 زرو پورې ماشومان ناستي. اوس بیګا چې کومه سیلې او طوفان چلېدلې دی نو پاکي د اکثر سکولونو چې کومه خیمې وي هغه ړنګې شوې دي او هغه خراب شوې دي. او اوس ماشومان حال ده چې هغه نوور ته په دې سخت ګرمۍ کې په ناستي باندې مجبور دي. او په کومو سکولونو چې د بلډینګ کور روان دی چې پابندې تیزی وکړل شي او ماشومان ته هغه تعلیمي ماحول ملوشي.
دوی وایي ګنداو، سپین خبر، لنډی کس گلاب خیل کلی عبدالکتار کلی ابدار او خونه زیارت کلی په نوم سرکاری سکولونو کې دا خیمې شلیدلی او د ماشومانو زده کړې متاثره کړې. د باډې سپاه قبیلې یو مشر علامه شپریدی وایي چې اوس د باډې ماشومان بغیر خیمو لمر ته ناست دي او سخت مشکل سره مخ دي.
په دا خیمو باندې په ویګه شپه داسې بدومه راغله چې ونې بوټي یې مات کړلې، دا خیمې یې هم یوړلې مانځه. نورې موږ ماشومان ټول میر ته ناستو، نن او په ځمکه په خور ناستو، او د سیرې څه درک نه و. نو که د دغې غم د موږ د حکومت ونه کړي، نو د موږ بره ماشومان داسې شي چې یا به په کور پاتې شي او یا به غریبان مختلف ځایونه منتقل شي.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د بادکاری او بیا بحالی څنګه صوبایي وزیر تاج محمد پردی د مئی په شپاړسمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به زر د باډې دوره وکړي او هلته به سکولونو کې نوې خیمې ورکړي او چې کوم وران شوي دي د هغې تعمیراتي کار کتنه به هم وکړي.
زما وزر دی د باډې د هسپتال او بیا به د سکولونو ته به هم ځم که خیر. ما سیکرټري ریلیف ته کوم ډی سي دی هغه ته مې هم ویلي دي ایجوکیشن والا مې ملي امید ده چې دا هم تیار شي او سبا دا ویزر کمباین وکو.
د خیبر د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په باډه کې په تیرو جګړو کې وسلوالو خواوشه یو نیم سل سکولونه له منځه وړي وو چې ځنې پکې مرمت شوي، ځنې په خیمو کې شروع کړل شوي او لږ تر لږه شپاړسو باندې پکې تعمیراتي کار مکمل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.